السلام علیکم نن یک شنبه ده د زمری دویمه او د جولای سلیر وشتمنه تاز امید زهیر مالیم دا زده ریډیو د خبرونه په پایل کې مهار کلی کوم لمړی لاند خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اروپایي ټولنې د سازولۍ له شارلز دافیر ارنود پاول سره لیدلی. په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت شنبه مازدیګر خپره کړي لیکل شوی چې په دې لیدنه کې امیر خان متقی ټینګار کړی چې نړیوال د بشري موضوعات له سیاسي مسایلو سره نه تړي. متقی همداراز ډاډ ورکړی چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د هیواد دننه یا بهر د نورو امنیت ته ګواښ پیښ شي. د اروپایي ټولنې سازولۍ او شارلز دافیر ارنود پاول د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو په د خغلی پاول په حواله لیکل شوی چې ګواکې اروپایي ټولنه غواړي د طالبانو له حکومت سره د رغنده تعامل له لارې افغانانو ته خدمات وړاندې کړي. د شپکیزی د کرکټ پاتم پړاو کې نن بندي امیر له هندوکش او بوست له سپین غر سره مخ کیږي. د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې راغلی چې بندي امیر خماران به ماسپخین له هندوکش تورو سره مخ شي، خو په سهارنۍ لوبه کې د شپکیزی دوه مخکښ ټیمونه چې تر اوسه یې په دریو لوبو کې هیڅ لوبه نه ده بایللې بوست او سپین غر سره مخ کیږي. د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بوست ټیم پرون هم لوبه وګټله چې پکې ځوان پلایر یعنی اوپنر توپ وهونکی حسن عیساخیل شپږ اویا منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. شپکیزی د افغانستان د کرکټ شل اوریز سیالیو سوداګریز لیگ ده چې اته ټیمونه پکې لوبېږي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په درویشتمه د بیزو تڼاکې ناروغي او نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ. په دې سره ښایي د دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوالو پام او پانګونه راجلب شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټیډروس اډانوم ګیربیسوس په یو ویډیویي پیغام کې په دې اړه وویل:
ما پریکړه کړې چې د بیزو تڼاک یا مونکی پاکس خپرېدل په نړیواله کچه د اندېښنې وړ فوق العاده روغتیایي وضعیت دی.
د بیزو تڼاکې ناروغي چې له لسیزو راهیسې په افریقا کې خلک پرې اخته کیږي، د مې میاشتې راهیسې په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره خبره شوې او د اویا څخه زیاتو هیوادونو کې زرګونه خلک ناروغه کړي. دا ناروغي په ندرت سره وژونکې ده. نښې نښانې یې تبه، سردرد او لړزه ده او بیا په پوستکي، د خولې دننه او د بدن په نورو برخو کې تڼاکې راخیژوي. او د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې لږ تر لږه 20 کسان پروند جولای په درویشتمه په جنوبی ولایت فارس کې چې لوچکالی سره مخامخ دي د سیلابونو دراوتو په پایله کې مړ شوی دي. سیمایزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او درودبال سند او بود کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزی خار استبان په شمول څو خارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د استبان ولسوال یوسف کارګر ویلي چې ژغورن کوډلو 55 کسان ژغورلي چې په دې ناڅاپه سیلابونو کې اوبه وړي وو، خو لږ تر لږه 6 کسان لا درک دي. په 2019 کال کې د ایران په جنوب کې سخت سیلاب لږ تر لږه 6 کسان وژلي وو او له 2 میلیارد ډالرو زیات زیان اړولی وو. د 2018 کال په مارچ میاشت کې په فارس ولایت کې بیا ناڅاپه سیلابونو 40 کسان مړه کړي وو. سهار مو نیکمرغه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. په افغانستان کې د سیلابونو دوام او د خلکو زیانونه.
4.5 کیلومتر سرک وران شوی، 450 جریب ځمکه او 6 میلیونه ولیدي.
د ماین پاکۍ لپاره د بودیجې کمښت او له دې امله راپورته شوې اندېښنې.
The issue of landmines and unexplored.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یې ډېره لویه ستونزه ده.
او له روسیې سره د غلو دانو د صادراتو له موافقې د 24 ساعته له تېرېدو وړاندې په اوکراین د روسیې تازه بریدونه.
په اوکراین باندې ډېری راکټي بریدونه شوي، بده مرغه زموږ لپاره د عادي خبره ده.
تاسې ازادي راډیو اورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
سهار مو پخیر. په تیرو 4 ورځو کې د افغانستان ځینې سیمې بیا هم سیلابونو ځپلې. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سختو بارانونو او سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم د پرونیو سیلابونو له امله 2 ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان له یو شمېر نورو سیمو هم د سیلابونو د راپورونه ورکړل شوي دي. سفیولا استانکزه په دې اړه راپور لري.
کڅام د افغانستان ډېری سیمو وچکالۍ ځپلي، خو د نورستان، خوست، میدان وردګ، پنجشیر او لوګر په ګډون یو شمېر ولایتونو کې تیر څو ورځې تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونه راغلي. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سختو بارانو او وروستیو سیلابونو ځاني او مالي زیانونه اړولي. د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته وویل،
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې باران له وجې ډېرې سیلابونه راغلي، ځینې قریاجاتو مالي او ځاني تاوانونه رسیدلی دي. 4.5 کیلومتر سرک وران شوی، 450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړی دي، 3000 میوه لرونکي ونې وړی او 250 مالونه وړی دي او 3 زنانه شهیدان شوی دي.
د نورستان د واما ولسوالۍ د ارچینو په سیمه کې هم سخت سیلابونه راغلي. په دې وروستیو کې دغه ولسوالۍ نه یوازې د سیلابونو بلکې د سختو او بې وخته واورو د اورښت هم شاهده وه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم سیلابونو د دې سیمې اوسېدونکو ته د سر او مال تاوان اړولی او د راپورونو له مخې د پرونیو سیلابونو په پایله کې 2 ماشومان وژل شوي. د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسېدونکي حکمت الله کاخیل پرون ازادي راډیو ته وویل،
د سیلابونو امکان زیات شته، ماشومان لا بدرک شوي دي. 4-5 کیمټه کېږي هوتو سیمې خلک همدارنګه د ولسوالۍ مقام ولایت مقام کوم هغه غیر لګلي دي، هغه هم بریالي نه دي شوي. خو دغه صحیح کې د سیلابونو امکان زیات شته، شاید دغه تلفات پورته شي.
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو سیلابونو کې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو ګڼ مالي تاوانونه یې خلکو ته اړولي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل،
تېره ورځ او نن چې کوم سیلابونه راغلي دي په پنجشیر، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، نورستان کې دي، چې زموږ د معلوماتو مطابق تر اوسه پورې الحمدلله جاني تلفات نه لرو. البته په دې ولایتونو کې څه ډېر زراعتي ځمکې همداسې مختلف فصلونه د سیلابونو خراب کړي دي، چې زموږ د مربوطه ریاستونو نن هم څه سیمو ته رسیدګي کړې، خلکو سره یې کومکونه کړي دي.
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت همدارنګه په راتلونکو 36 ساعتونو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، خوست، غزنی، زابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو ورښتونو په اړه خبرداری ورکړی. کارپوهان ټینګار لري چې د سیلابونو له امله د تلفاتو د کمولو لپاره باید په هغو سیمو کې چې معمولا سیلابونه راوځي کورونه جوړ نه شي او د اوبو لارې پریښودل شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې نشتوالی بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې څه برخه یې په ماینونو پخلي او هر ورځ د خلکو ژوند ګواښي. د افغانستان له یو شمېر سیمو نږدې هر ورځ د ناچاودو موادو د چاودنې له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپرېږي.
د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوندې ادارې چارواکو رویټرز ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالر بودیجه یې له لاسه ورکړي او مجبور شوي 140 کارکوونکي ځواب کړي. رویټرز لیکلي د بودیجې نشتوالی د یو هیواد لپاره چې 40 کاله یې جګړه تېره کړې او په ماینو پوښلی خورا ګران پرېوځي. د ډنمارک د کډوالو شورا یوه له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخ ته وړي او د ماین پاکۍ اړوندو ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سیکرتر جنرال شارلوت سلینت وایي، ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پېښ کړی.
په
افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یوه ډېره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر 100 پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډېره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په 2 میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د سره صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړي چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په سره صلیب روغتون کې کار هم کوي، 2 کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
15 کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. 2 کاله نه وم او له ماینونو سره بلده نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
انفجار ماین عزیز دادم.
جمال خان بیا له کندهاره د سره صلیب روغتون ته راغلی، څو خپلې مصنوعي پښې بدلې کړي.
زه په کندهار ولایت کې نن 8 کاله مخکې کنار زیادی مند بانی خطل اما دوالی پخیمی اما تا دلاس ور کردی نن اتا کال مخ که
دی تیر کال پا آگست که دی طالبان که واکمنی دو لعوانستان سر لوی برخ بحرانه امرستی وزندی دی دی چار اکثر خدماتی چانگی هم اغیزمه نکلی او دی مند پاکی دی برخی پتیر اکثر کار کون که دی بودیجی دی نشتوالی بخاطر لدن دو زواب شل خود امریکا دی بحرانه چار وزارت دی مدبات و سانگی رویترز تاویلی لتیر آگستی لعوانستان سر طول تال او سو شل میلیون دالر بشری امرست کردی ده.
ازادي راديو خبري مجله اوري
د طالبانو دوبو او برخنا وزارت وایي په اوسنی وضعیت کې ایران سره د هلمند سیند دوبو پاړه د هوکړلي کاملي کول سخت کار دی. د دې وزارت سرپرست په افغانستان کې وچکالۍ ته په اشاره سره وایي له ایران سره د اوبو د ویش په برخه کې باید نوي اصول تر لاس لاندې ونیول شي. عبداللطیف منصور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی له ایران سره شوي توافق ته ژمن دي خو په نیمروز او هلمند کې د وچکالۍ له امله د دې ولایتونو خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي.
د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت د هلمند په اوبو د شوي توافق عملي کول په اوسنیو وختونو کې ستونزمن بولي. د دې وزارت سرپرست عبداللطیف منصور د شنبې په ورځ په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې په نیمروز او هلمند کې کروندګر د خپلو ځمکو لپاره اوبه نه لري، یو شمېر حیوانات د اوبو د کمۍ له امله مړه شوي او ان خلک د څښاک لپاره کافي اوبه نه لري، له همدې امله د هلمند له اوبو د ایران ګټه ستونزمنه ده. ښاغلي منصور له ایراني چارواکو سره د طالبانو د وروستیو مذاکرات په اړه وویل له دوی سره د حقابید نوی وصول پڑا خبری شوی
نو موږ له غو سره داناست په دې اساس و چې راځي د دغه اخراجی اتکینو عمر کې چې کومه موافقه سوی دا او روح ته غي مایده ده الته موږ ته شنونو جوړ کو ماشین آلات ولګو ستاسو سمرو بودرځي هغه به معلوم شي کنه د تلیا هغه به معلوم کی نو دې ته وساته موږ آماده کړی دي حتی په تیر نظام کې چې ټول دنیا ته څنګه ولاړه واغې ته نو سو آماده اوس موږ سر دې ته آماده سوی دي چې موږ مرش کې دغه باید ولګو ماشین آلات ولګو چې هم حقابه معلومه کړو جنجالونه مرک شي تاکسیم نه چې تو درېږي شاخر سکري چا څو وکړو چا څو وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې مودې وړاندې د جمهوري نظام پر مهال د اوبو د تنظیم د ملي ادارې رئیس خان محمد تکل له ایراني چارواکو سره د هلمند سیند اوبو سره هر ډول نوې خبرې غیر قانوني د نه منلو او ملي خیانت بللې وي. ښاغلي تکل په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي وو زما د معلوماتو له مخې په نږدې راتلونکي کې به ایراني چارواکو سره په کابل کې ناسته ترسره شي چې طالبان ورسره منلې هم ده. لومړی خو باید ووایم چې دا ناسته هم د تیرو ناستو په څیر د ایران له طرفه یو نمایشي ناسته ده چې د معاهدې د تطبیق لپاره نه بلکې د نقص لپاره یې د اسنادو پرېښودل دي. خو طالبانو په زلونو ویلي له ایران سره د هلمند په سیند د پخوانۍ توافقنامې عملي کېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې مودې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استاد حسن کاظمي قومي ویلي وو هڅه کوي چې له طالبانو سره د اوبو د ویش په اړه یوې نوې هوکړې ته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی وایي له روسیې سره د غلې دانې د صادراتو له موافقې څلیرویشت ساعته هم نه و تیر شوي چې روسیې پرون د اودیسې پر بندر راکټي برید وکړ. روسیا او اوکراین د جولای په 22مه په ترکیه کې د غلو دانو د صادراتو تړون لاسلیک کړ. لویدیځو چارواکو او ملګرو ملتونو د روسیې دا برید غندلی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
روسیه په اوکراین کې د اودیسې پر بندر چې د توري بحیرې پر غاړه یو مهم ستراتیژیک بندر دی بمباري کړې. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د دغو دوو جنگ کې ښکېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پرون د اودیسې په بندر کې ولګېدل خو د پام وړ زیان یې نه دی اړولی. دوی ویل دوه نور روسي راکټونه د الوتکې ضد سیستم لخوا ویشتل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د دغه هیواد پلازمینه کیف کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وویل په اوکراین باندې ډیری راکټي بریدونه شوي، بده مرغه زموږ لپاره دا عادي خبره ده، مګر هغه دلیل چې زه غواړم په ګوته کړم هغه هدفونو پورې تړاو لري چې روسیې په نښه کړي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې ترکیه او ملګرو ملتو پرون وویل پوهېږي څنګه د روسیې له فدراسیون سره مذاکرات وکړي او د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره یو خوندي دهلیز پرانیزي. خو له څلېرویشتو ساعتونو په کمه موده کې هغوی یعنې روسانو د غلو دانو زیرمه او د اودیسې بندر په نښه کړ.
اودس وی پورتو
ولودیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیه څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دې موافقې له مخې به د تیر کال او سږ کال شاوخوا 20 میلیونه ټنه غلې دانې صادر شي، او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی 10 میلیارد ډالره عواید ترلاسه شي. د اوکراین لویدیځو او ملګرو ملتونو چارواکو سمدستي د روسیې برید په کلکه غندلی او کرملین یې تورن کړ چې د نړۍ د خوراکي توکو سرچینې لا هم ګواښي او په ټوله نړۍ کې د میلیونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. کرملین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا له ایران څخه د 3.5 لک ټنو تیلو د واردولو تړون د لاسلیک په اړه، بیا یې افغان مارکیټ ته د واردولو په اړه د تیلو د بیو په راټیټېدو اغیز او ترخوای افغانانو ته د ګټې اخیستو په اړه باندې مرکه درته خپره کړم. نړیوالو رسمانو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي دي چې د ځینو مهم ټکي احمد شیبر راوروي.
ایرو ایشیا ریو خبرونه لیکي د طالبانو له لوري د جمهوریت نظام تر نسکورې دورا ورسته میاشت میاشت تیر شوي، خو د افغانستان وضعیت لا هم نه څرګند دی نه د ډاډ وړ. د خبرونې په باور طالبان د تیر حکومت په پرتله هم په کور دننه له نورو افغانانو سره هم له نړیوالو سره بل ډول چلند کوي. ایرو ایشیا ریو بیا لیکي بیلابیلو سیمه ییزو لوبغاړو د خپلو ګټو له مخې په ښکاره او پټه طالبانو ته لاس ورکړی دی، او په دې ډول ناپیژندل شوي طالبانو اوس د یوه سیاسي پیاوړي بنسټ په توګه راڅرګند شوي دي. د خبرونې په وینا واکته د طالبانو له بیا رسېدو سره په افغانستان کې لوبغاړي، ګټې او ستراتیژۍ بدلې شوې. د خبرونې په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې هیوادونه هر یو غواړي چې دا تشه په خپله ګټه ډکه کړي. د خبرونې په نظر چین په افغانستان کې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په دغه هیواد کې خپلې دلچسپۍ لري. هند بیا په خپله بودیجه کې له افغانستان سره مرستې ځانګړې کړې دي. ایرو ایشیا ریو لیکي هند چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده، که چېرته له افغانستان سره خپل تاریخي روابط ونه ساتي دا پانګونې یې له خطر سره مخامخې شي. د اسفرین آی په نوم یوې خپرونې بیا د افغانستان دننه له مدني فعالانو او د بیان د ازادۍ له پلویانو سره د طالبانو پر چلند لیکنه خپره کړې ده، چې په پیل کې د یوټیوب د نیول شوي فعال اجمل حقیقي قضیې ته اشاره کړې ده، او لیکي په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې ده چې پکې اجمل حقیقي د طالبانو له لوري شکنجه شوی دی. اجمل حقیقي اسلام ته د توهین په تور نږدې میاشت مخکې طالبانو ویلو. د ده د یوټیوب یو ملګري غلام سخي چې ویل کېږي عصبي ستونزه یې لرله، په ټوکه یوه ویډیو خپره کړې وه، او په خپله اجمل حقیقي د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته په یوټیوب کې بخښنه وغوښته او ویې ویل چې دی مسلمان دی او هیڅکله به داسې څه ونه کړي چې خدای مکړه اسلام ته پکې توهین شوی وي. د اجمل حقیقي د دې اعتراف او بخښنې تر خپرېدو وروسته هغه زندانی شو. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې اجمل حقیقي او د ده ملګري دې سمدستي خوشي کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د طالبانو حکومت له ایران څخه 350,000 ټنه نفتي مواد واردوي. د طالبانو د حکومت یو غټ پلاوی په همدې هدف ایران ته تللی، او هلته یې د شنبه په ورځ د ایران له یو ځانګړي سهامي شرکت سره د نفتي موادو د پیرلو تړون لاسلیک کړی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دغو نفتي موادو د رالېږدولو بهیر به په 2 ورځو کې پیل شي. د تیلو د پیر هدف په بازارونو کې د تیلو د بایو کنټرول او ټیټول یاد شوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نفتي موادو د کمیټې د راپور په اساس یو لیټر پیټرول په شاوخوا 90 افغانۍ او ډیزل په شاوخوا 140 افغانۍ پلورل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ایراني تیل په تیره بیا ډیزل په افغاني مارکیټونو کې دم ګړی کم دی، او په وارددو سره به یې بیې تر یوې اندازې راټیټ شي. د دې خونې د نفتي موادو او ګازو د کمیټې له مشر نجیب الله عمرخیل سره سفی الله ستانکزي مرکه کړي، او په سر کې یې ترې پوښتنه کړې چې له ایران څخه د تیلو واردات به څومره ګټور تمام شي.
څوبه د فارمنګ د بازار تجارت کې د دوی سره د دوی هغه کمیشن چې دوی یو ځای تللی وو د دوی سره موږ جلسه لرله. زموږ پیشنهاد هم همدا و چې موږ ته پخوا د ایران د طرف او د ترکمنستان او قزاق طرف د دوه طرف ته زموږ تیل راتلل. په اخره کې دوی د ایران سره په بندر کې مشکلات جوړ کړي وو د تیلو په کیفیت باندې مسایل لرل. زموږ پیشنهاد همدا و چې د ایران ډیزل راشي او زموږ په مارکیټونو کې به دوه طرفه تیل راځي بای به کنټرول شي.
دغه نفتي مواد چې راځي فکر کوي دا تصفیه شوي دي یا تصفیه ته ضرورت لري؟ په څه شکل به راځي؟ دغه د تاسو معلومات څه دي؟
ایران نه چې کوم تیل موږ ته راځي به خاص ډول کې دا د کیفیت نه دي. ولې کیفیت د نسبت ترکمنستان تیلو ته لږ ټیټ دی. یعنې فکر وکړه هغه د سکلت په حساب د هغو سکلت د اته سوه شلو دېرشو پورې د دوی اته سوه پنځه لسو لسو دغه سې اته سوه پورې.
ښاغلی عمرخیل، اوس وخت د کابل په بازارو کې د تیلو بیه څنګه ده؟
تېرې هفتې په نسبت د ډیزلو بیه لس افغانۍ راټیټه شوې ده. یو سلو شل افغانۍ وي او نن باید یو سلو لس افغانۍ باندې نرخونه وځي. نو د یو هفتې سره لس افغانۍ برخه پیټرول افغان ترکمنستان پیټرول چې دی هغه په دوه نوي افغانۍ خرڅېږي او ایراني پیټرول چې دی هغه په نوي افغانۍ خرڅېږي.
اوریدل مو چې د طالبانو حکومت له ایران څخه د 3.5 لک ټنو تیلو د واردولو تړون لاسلیک کړی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ایراني تیل په تیره بیا ډیزل په افغاني مارکیټونو کې دم ګډې کم دی او په واردېدو سره بیې تر یوې اندازې راټیټې شي. د افغان مارکیټ ته د ایراني تیلو د لیک په اړه مو د دې خونې د نفتي موادو او ګازو د کمیټې مشر نجیب الله عمرخیل مرکه هم واورېده.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان ځینې سیمې بیا هم سیلابونو ځپلي. یو له هغو ولایتونو چې د سیلابونو د راوتو له امله یې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي هغه خوست دی. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي وروستیو بارانونو او سیلابونو دوی ته ځاني او مالي زیانونه اړولي او اوس یې وخت دی چې باید لاسنیوی وشي. دوی زیاتوي د ځاځي میدان دوه ماشومان سیلابونو وړي او تر اوسه یې جسدونه نه دي موندل شوي. خو هلته سیمه کې بیا طالب چارواکي خلکو غواړي چې د سیلابونو د زیانونو په اړه باندې وپوهیږي او ترخوا خپل ماشومان خوندي وساتي.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروستیو سیلابونو د دوی درې ماشومان وژلي، یوه اندازه کرنیز ځمکې یې له منځه وړي او یو شمېر کورني څاروي یې تلف کړي دي. د جولای په 23مه د ځاځي میدان اوسیدونکي احمد نور آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته. د اوسم فعلاً باران د ورېدو په حال کې دی. ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي، څومره کومک کېدای شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حکمت الله کاخیل وایي د نورو سیلابونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمې اوسیدونکو ته نور مالي او ځاني زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته. دوه ماشومان لا بدرک شوي دي. څلور پنځوس کې ټکیږي خو تو سیمې خلک همدارنګه د ولسوالۍ مقام ولایت مقام کوم غیر لګلي دي، هغه هم بریالي نه دي شوي. خو دغه صحیح کې د سیلابونو امکان زیات شته، شاید دغه تلفات پورته شي. دغه صحه کې ځاني زیانه بغیر مالي زیانونه خلکو ته اوښتي دي او اوس هم د وخت اټکل بیخي زیات دی. دغه صحه کې او زیات سیلابو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان یې ورسول. مالونه یو لال خلک وړي دي. اوسه پورې دوه ماشومان بېدراکه دي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده خو دا کار صاحب دا خفارې د خو بد کار نه ورکوي چې موږ سره لوړ چرواکونه حکومت خوشي.
د ځاځي میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونه ډېره ځپلې ده خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
موږ ډېر سیلابونه وشول، ډېر غیا زیان ته ورسولو. موږ ته دوه ماشومان وړي دي خو صاحب دراکه دي. اوسه پورې هیڅ همکاري نه ده شوې. موږ باید ولایت نه موږ ته همکاري وشي.
بل لوري ته د خوست چارواکي په دې وروستیو کې د بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته اوښتي ځاني او مالي زیانونه مني او زیاتوي چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبه وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه
د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نسپموي، هغه که اوس رسېدلي وي ورته مرستې او یا وروسته ورته رسېږي، په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونې وړ ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم د پرلپسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادې راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې را سره یا سعودي ازادي راډیو سارنی خبری مجله اوري. کول شي کوم موضوعات چې مو په راډیو کې اوریدل زموږ پر وې پاڼه هم په تفصیل باندې ولولې زموږ د وې پاڼه ادرس ازادي راډیو ټکای کام دی. تر خوای د دې موضوعات او ځنې لینکونه زموږ پر ټولنیزو رسنیو شاغه فیسبوک، ټویټر او انستګرام دی هلته هم خبر شوی. کول شي هلته ولاړ شي او د دې موضوعات او ځنې نچوړ او ځنې مهم ټکي هم ولولې. تر خوای ځنې ویډیوګانې هم شته چې هغه د مهم راپورونو په اړه دی هغه هم کتلای شي. اوس نو ساسي یو شمیر مهم پیغامونه هم را رسیدلی. البته پیغامونه خود ورځی پوګدو کې ډیر را رسیدي، خو په بیا لا بیل خبرونه کې به په متواتر ډول باندې خبريږي. ساسي له پیغامونو به څو واورو.
سازه ول حق وطن دوست د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. دلته هلمند کې د اغلب به زیات سوي دي، ګوري یو ځای کې نن موټر اخیستی دخل گو کورو تو را وشتی. زغوانم چې دزما پیغام نشر سي چې د غذایی مسولین په دغه اکرسه متوجه وکي چې دغه د غلو مخنیوي وکي. څوک مسایل د کور نه سي رئیس اشراوي بس ارزای کې وغلی.
یوسف مرجان خیل د غزنی ولایت لا قرباغ ولسوالۍ میرخان څخه تاسو ته دا پیغام پېتم. لکه څنګه چې په نړیوال بازارو کې د تیلو په یو بیلر کې $10 کم راغی، ترڅنګ په نورو هیوادو کې هم، خو متاسفانه په قرباغ او غزنی کې د تیلو بیې په پخوانی اندازه جګې دي او هماغه چیرې شي خو بیا په هماغه وخت کې ولا هماغه اوسم هغې باید تیل خرڅوي ۱۳۳ افغانۍ، خو متاسفانه باید تیلو لیتر په شپېته ۵۵ افغانۍ وای. نو له حکومت څخه هم هیله ده چې تیلو ته ډېره پاملرنه وکړي.
السلام علیکم، زه د خوست څخه خبرې کوم. زه د ازادۍ رادیو په واسطه باندې غواړم چې د ما خبر اسلامي امارت ته ورسي چې په هر ځای کې په روډونو باندې انجکشنې پرتې وي چې کوم استعمال شوي سامان دي، د میډیکل فارمسي وال دا ټول په روډونو باندې هر ځای پرتې وي. نو دې لپاره مې سرکار وشي چې دې مخنیوي وشي، دغه مختلف قسمه ناروغۍ خلکو ته لګي، ماشومان یې اخلي دې ته پته نه لګي، نو پکار چې دې لپاره یو خاص سیستم برابر شي.
علیکم ازادی رادیو کارکونکو او څنګه ته سلام علیکم. دغه دغه طالبان تو ته چیل ارزانه کی د مسول انج کم کی نامو سونو مسول پر چول دي.
ولا وطن ما د لوکر ولید محمد عقیل ولسوالینا تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا غوسنی نظام سي زمونږ دی، دا حقیقت دی، افغانستان خلکو نه پټوي او څونه پرېږدي سي خپل आवाज پورته کی، یا خپل مشکل خپل هغه وایي خلکو ته وړاندې کړي خپل نظر. دوی به ډېر دغه کوشش کوي چې افغانستان خلک له حقیقت نه خبر نه شي، بلکې اوس هغه وختونه نه دي چې شل کاله درس کاله مخکې مو پاچاهي کوله. حقیقت هم د افغانستان له خلکو نه پټ کړی، اوس د خلکو سترګې واضح دي. اوس رښتیا د افغانستان له ملت نه، د افغانستان له ولس نه هېڅ شی هم نشي پټوی او نه پټېږي، ځکه حقیقت به نن نه سبا ښکارېږي. هغه د خبرنګارانو نیولي، خولې بندولي یا زندانی کول وی، خو بیا هم د افغانستان ملت خبریږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
مننه ساسي پیغامونه و چې وامه اوریدل. کولای شي تاسو هم خپل پیغامونه ازادي رادیو ته زموږ پر واتس اپ شمیرې راوستوي 00 دوویشت یولس سلرویشت دو سوه یو. ستاسې پیغامونه به زموږ د خپرونو په اوږدو کې هر ورځ چې د سهار له اوو بجو پیلېږي او تر ماښام تر اوو بجو پورې خبریږي خپاره شي. د دې سربیره کولی شي د مهمو پیښو په اړه باندې ازادي راډیو ته پر همدغه واټساپ شمېره ولیکئ او یا هم کومه ویډیو کلرۍ د پیښې په اړه باندې مستند اوسي ازادي راډیو سره یې شریکولی شي، تر څو دغه موضوعات البته تاسې پوهیږئ چې په یو ډول باندې خبرې دي ازادي راډیو سره شریکولی شي. د سهار نږدې اووه بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. زموږ دری خپرونه به په څو شېبو کې پیل شي. زما مایک خپل همکار جاوید فیضی ته وسپارم. سهار په خیر جاوید فیضی، ښه راغلاست.
شما هم بخیر. صبح شما هم بخیر امید. شنونده عزیز، ساعت 7:30 صبح هست اینجا.